پېښور کې د ورځې دوه بجې شو اوریدونکو د مشال ریډیو په دې یو بله خپرونه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومنئ. په خپرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او اونیز پروګرام سندرې جادوګرې دروړو، خو پیل یې له خبرونو کوو. منور شاه به وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی د بلوچستان لزګونه سیاستوالان په پاکستان مسلم لیگ نون کې شامل شول. د افغانستان، پاکستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ درې اړخیزه ناسته شوه او د یوکرین دونیتسک سیمه په سلوډوف ښار روسي ګولباري کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان لزګونو سیاستوالانو په پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند کې د شمولیت اعلان کړی دی. په داسې حال کې چې دغه ګوند رهبر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ګوند له نورو مشرانو سره یو ځای پرون د نومبر په 14 په دوه ورځنۍ دوره کوټه ته رسیدلې. مسلم لیگ نن پرون په خپل رسمي ایکس پاڼه خبر ورکړی چې د بلوچستان د پخوانی وزیر اعلی جام کمال او یو شمېر پخوانو وفاقي او صوبایي وزیرانو په ګډون خواوشا 50 سیاستوالانو په ګوند کې د شمولیت اعلان وکړ. په مسلم لیگ نون کې ګډون کوونکو سیاستوالانو کې زیاتره د بلوچستان د پخوانی واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټۍ مشران دي. بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند او نېشنل پارټۍ ځینو سیاستوالانو هم په مسلم لیگ نون کې د ګډون اعلان کړی دی. د لهغه وروسته دا چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د روان 2023 کال د فروری په 8 د عامو انتخاباتو اعلان کړی او د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشران انتخاباتو ته د چمتووالي په لړ کې د بیلابېلو سیمو دورې کوي. د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد د بلوچستان په چمن ښار کې پرلت نن په 26 ورځ هم دوام لري. د تاجرانو اتحادیه او سیاسي ګوندونو دا پرلت د اکتوبر په 26 پیل کړي وغوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سرحدي دروازه دي د پخوا په شان په پاکستانی شناختی کارت او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. په چمن کې د لغړی اتحاد یا پنډیانو مشر غوث الله نن مشال لريو تویل که غوښتنه ونه منل شوې نو د نومبر له 6 مې به د احتجاج په توګه د خلکو تجارت په مخ د چمن او سپین بولدک ترمنځ لوی لاره بندوي. دی وای
دا موږ پر شلن تاریخ چې کومه لار بندو دا به زموږ د 1500 ورځې لپاره بندي. که زموږ مطالبه په دې نه سوال بیا په لنګ مارچ باندې اسمبلی مخ لزو د کوټ اسمبلی مخ بندو دا پر راتبوم جاری الله ته بوم پر لټ لګو.
نو مولي زیاته کړه چې د پرلط مشرانو یو 15 کسیزه نمائنده کمیټه جوړه کړې چې په کوټه کې به له نگران صوبایي حکومت او سیاستوالو سره تر لیدو وروسته اسلام آباد ته ځي او هلته به د وفاقي حکومت له چارواکو سره لیدکاته کوي. پرلطوالو ته هر ورځ د بیلابېلو سیاسي ګوندونو او د سوداګرانو د اتحادیو مشران ویناوي کوي او د ملاتړ ډاډ ورکوي. له پرلطوالو سره د بلوچستان پوځي او د نگران حکومت ولسی چارواکو خبرې کړې خو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. دا پرلط له هغه وروسته پیل شوی چې د پاکستان حکومت پاک بربیاشت کې اعلان وکړ چې د نومبر تر لومړۍ نیټې وروسته به افغانستان سره تګ راتګ یوازې په پاسپورت او ویزه کېږي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان په قربتوب د افغانستان، پاکستان او ازبکستان د سوداګرۍ درې اړخیزه ناسته تر سره شوه. د پاکستان د سوداګرۍ او صنعت نگران وزیر ډاکټر گوهر اعجاز پرون په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې دا درې اړخیزه ناسته د اقتصادي اړیکو او سیمایي رابطه کاری د پیاوړ کېدو لپاره یو مهم اقدام دی. نوموړي زیاته کړه چې د درې واړو هیوادونو د متقابلو ګټو لپاره د سوداګرۍ، سرمایه کاری او اړیکو روښانه لید موجود دی. په دې درې اړخیزه ناسته کې د افغانستان له لوري د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی، د ازبکستان د وزیر اعظم مرستیال او د پاکستان د سوداګرۍ وزیر گوهر اعجاز ګډون کړی وو. د طالبانو د سوداګرۍ وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې ناسته کې د ترانس افغان پروژې، درې اړخیزه سوداګرۍ او ترانزیت او د سیمایز اتصال په وړاندې په پروتو ستونزو بحث وشو. د یوکرین د کورنیو چارو وزیر وایي چې دغه هیواد د ختیځ سیمې دونیسک یا په سلوډوف ښار 13 د روسي ځواکونو په ګولباري کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی دی. ایهور کلیمنکو نن په فیسبوک پاڼه لیکلی چې د استوګنې یا اپارټمنټونو د یوې دنګې ودانۍ په ملبه کې تر اوسه د یوې ښځې مړی موندل شوی. نوموړي ویلي ممکن نه ده چې په ملبه کې لږ تر لږه یو بل تن هم ګیر پاتې وي. کلیمنکو زیاته کړې چې د یادې ودانۍ له ملبې د یو ماشوم په ګډون 15 تنه ژوندي ژغورل شوي او د ژغورنې بیړني عملیات لا هم دوام لري. او بل خبر د لوبو د نړۍ د 50 وریزا یا یو ورځنی کرکټ نړیوال کپ لومړی سیمی فائنل کې نن هند او نیوزیلند لوبه کوي. د هند لوبډالې ټاس ګټلې او اول بیټنګ کې چې پکې یې تر اوسه په وو ورونو او دریو بالونو وش په ترندونه جوړ کړی او یو لوبغاړی هم نه دی اوټ. لدی ورسته بعد دویم سیمی فائنل د نومبر په 14 په کلکتا کې د جنوبی افریقا او استرالیا ترمنځ کیږي. د کرکټ نړیوال کپ د سیالۍ د اکتوبر 15 په هند کې پیل شوې چې پکې لاس لوبډالې ګډون کوي او پایل لوبا یا فائنل به یې د نومبر په 19 په احمد آباد کې کیږي. خبرونه پای
خبرونه مولا منور شاو اوریدل اوس په درته رپورټونه وړاندې کوو. یو په یو د بلوچستان لسګونو سیاستوالو په پاکستان مسلم لیگ نون کې د شمولیت اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې دا غوند رهبر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د غوند لنور مشرانو سره یو ځای پرون په دورځنه دوره کوټه ته رسیدلی دی. سیاسي چارو ځینې پوهان وایي د نواز شریف د اوسنیو هلو ځلو مقصد په راتلونکي کې په بلوچستان کې د مسلم لیگ نون حکومت جوړول دي. تفصیل هم له کوټه زمونږ خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د پخوانی اعلی وزیر او د بلوچستان او میګوند پخوانی مشر جام کمال خان ترڅنګ د بیلابیلو سیاسي ګوندو سره تړاو لرونکو د 50 څخه زیات سیاسي او قبایلی مشرانو په مسلم لیگ نون کې د شمولیت یا ګډون اعلان کړی دی. دوی دا اعلان د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او پاکستان مسلم لیگ نون د مشر میانواز شریف سره د لیدو کتو وروسته په یو دستور کې وکړی. په دستور کې د پاکستان مسلم لیگ نون د مشر میانواز شریف ترڅنګ میا شهبا شریف او مریم نواز هم موجود وو. څوک چې د بلوچستان د دوو ورځو پر دوره د نومبر په 14 نیټه و کوټ ته راغلی دی. پر دې مهال د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم میانواز شریف سره د بلوچ ملت پال ډلې نېشنل ګوند مشر او د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ ترڅنګ د پښتون قومي جرګې چیرمن او د پښتونخوا ملي او ګوند یو مشر نواب ایاز جوګیزی هم لیدلی دی. د لیدو وروسته د خبریالانو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي او میګوند نواب ایاز جوګیزی وویل چې نواز شریف ته دوی تجویز وړاندې کړی چې د پخوا په ډول به په راتلونکي کې هم یو داسې حکومت دلته جوړوي چې په هغه کې ټول پښتون او بلوچ ملتپاله ګوندونه برخه ولري.
2013 کے الیکشن میں جو ایک سیٹ اپ بنا اس سیٹ اپ میں تقریباً ڈاکٹر صاحب کی سربراہی میں جب وہ چیف منسٹر تھے تو ایک اچھا حکومت چلا میرے خیال میں.
2013 حکومت اعلی وزیر ڈاکٹر مالک بلوچ پر مشرتابہ کی افشا حکومت چلے دلی اور پاکستان پر تاریخ کے کچھ دیر کار سوئی دی نو ہاغا دا ڈاکٹر مالک بلوچ دا حکومت پوا کی په بلوچستان کې اوسو. پر دې مهال د بلوچ ملت پال ډلې نېشنل ګوند مشر او پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ زیاته کړه چې دوی د نواز شریف په مخ ته یو خبره شه ده چې د بلوچستان و خلکو ته د ووټ حق ورکول سي. کوم چې د نوموړي په خبره په بلوچستان کې په بشپړه توګه د ووټ حق نه دی ورکول سوی.
بلوچستان کے عوام ووٹ کسی اور کو دیتا ہے، کامیاب کوئی اور، جیسے 2018 میں ہوا ہے.
بلوچستان خلق ووٹ کو یو چاہتا اور کبھی وہ کامیابی بیا بل چوک تر لا سکی کمچی دا کال 2018 پر انتخابات کی اوسو. ڈاکٹر مالک بلوچ زیادہ کڑا چی نواز شریف تا ہم دا ویلی دی چی بلوچستان تا پا سٹریٹیجی کا توگا نا بلکہ پا سیاسی توگا قتل پکار دی او دا ڈول با دا بلوچستان احساسی محرومی ختم سی. دا دیس خلمخا دا بلوچستان عوامی گوند مشر خالد مکسی دا سینیٹ چیئرمین صادق سنجرانی ہم دا پخوانی وزیر اعظم سر ولی دل اروس دا خبریالانو سر پا خبر کی دا بلوچستان عوامی گوند مشر خالد مکسی اویل چی نواز شریف واڑی چی پا ملکی سیاسی او جمهوری نظام په سمه توګه وچلیږي په کوم چې هغه و ټول دلو ته برخور کول وغواړي.
سب سے بڑا کمپوننٹ جو ہے نا وہ یہاں پہ عوام ہے، اس کو جب تک سائیڈ پہ رکھیں گے ان کی دیکھیں ان کو اہمیت دینا
لوی خبر ہے. پتہ ملک او سیاست کی تو وہ جب تک او بیا په خاصه توګه دا وو و ورته اہمیت ورکول ډیر مهم دی چې تر څو د ولس اہمیت په پام کې نه ونیول سوی تر هغه وخت پورې ملک د ترقی په لور قدم نشي شوالی. بل پلو ته د بیلابیلو سیاسي مشرانو سره د لیدو کتو پر مهال د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلي دي چې دوی همیش د بلوچستان ترقی په پام کې نیولې ده او د کوټ په ګډون د صوبې په بیلابیلو برخو کې په زرګونو کیلومتر سړکان جوړ کړي دي چې موخه یې نه یوازې د خلکو د تګ راتګ لپاره اسانی پیدا کول وو بلکې د صوبې څخه غربت او پسماندګي هم لرې کول وو. د نوموړي په خبر چې هغه نه یوازې د ملک څخه ترګري مخ له ختم کړې وه بلکې د بجلی د لوډ شیډنګ څخه هم د اولس ځا خلاص کړی وو او دا ډول یې په بلوچستان کې د کښت او کرنې د ودې په خاطر د 400 څخه زیات واړه او غټ ډیمونه جوړ کړي وو. خو دلته ډېری کارپوهان وایي چې په مسلم لیگ نون کې د ګډون څخه به یوازې پارټۍ بدله سي خو چیرې به هغه زړې وي چې له امله یې د بلوچستان د ښه سباهونه هیله لږ ده. په دې اړه به غوږ شو د کوټې و نامتو خبریال شهزاده ذوالفقار ته.
جام کمال صاحب خپل په انټرویو کې وایي چې با پارټۍ تجربه ډېر غلط ثابت سوله، ناکامه سوله. ناکام په دې سوله چې با صدر مخالفت خلق کوله او چې سی ایم چې دی دغه مخالفت خلق والا یو گروپونه جوړ کړی یو بول نه منله. هغه مقصد دا و چې په کم کور کې مشران نه نو بیا دا شیان وي نو پارٹی لیڈرشپ چې دی هغه پیپلز پارٹی کا نون لیگی کا نور دای پارٹیانی هر سنی دا دلته گروپنګ اوسی نو بیا هم خلق هغه ته ګوري لیڈرشپ ته ګوري هغه لیڈرشپ خلاف اور ڈسپلن کی نو دا شیان چلیږي. خالی به چیره به غي غوی لباس به بدل کړي اول د باپ دغه بیا د نون لیگ به او د خلق پیپلز پارٹی
کارپوهان بیا د نواز شریف د بلوچستان د دورې پر مهال د صوبې د بلوڅ او پښتون ملتپالو ډلو د مشرانو سره لیدل ډېر مهم ګڼي او زیاتوي چې هغه د راتلونکو انتخابات لپاره خپل انتخابي کمپاین د بلوچستان څخه پیل کړی دی. دونه ورته چې د کال 2013 د عامو انتخاباتو یا ټاکنو وروسته په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي او میګوند په مرسته د بلوچ ملتپال مشر ډاکټر مالک بلوچ په مشرتابه کې د پښتنو او بلوچو ملتپالو ډلو چې کوم ګډ حکومت جوړ شوی وو نو هغه وخت هم نواز شریف د یاد صوبایي حکومت په کلکه سره ملاتړ کړی وو. ځکه چې دلته په زړه پورې خبره دا هم ده چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف د هغه وروسته په کوټه کې سیاسي هلې ځلې پیل کړې کله چې د پاکستان د انتخابي کمیشن لخوا د راتلونکي کال د فروری د میاشتې په 8 نیټه په ملک کې د عامو ټاکنو یا انتخابات کولو اعلان شوی دی.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
له پاکستان د بیاسناد افغانانو د استلو بهیر دوام لري. ملګرو هم د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په وینا د نومبر تر 14 یعنی تر پرونه پورې څه کم 3.5 لک کډوال تورخم او هم چمن لارو افغانستان ته ستانه شوي دي. موږ ته زموږ په نننیو سارنیو خبرونو کې زموږ خبریال سمد شبنم دا تازه معلومات راکړل.
تر 14 نومبر پورې پر چمن سرحدی دروازه باندې شاوخوا 15,000 کسان چې دی هغه خپل واته استول سوی دي. درنګ پر تورخم باندې هم د دې لړۍ چې دا غروانه ده 2,15,000 شاوخوا کې هغه پر تورخم باندې خپل واته استول سوی دي. نو د دوی د پاره کم لندمال کمپونه چې جوړ سوی دي هغه ته دی راوستل کیږي او بیا له دې ځای د هغه تصدیق چې دی د نادرا څخه کیږي او بیا خپل واته استوي. نو مخکې کڅم دغه سنتران لیجو اوس په چمن کې و کډوال لپاره شاوخوا بلکې درې داسې سنټر جوړ شوی دی چې په هغه کې دا کډوال چې دی راځي او دلته له نادرا څخه تصدیق کیږي. په دا کې هغه کډوال دی چې د سین څخه هم را روان دي یا پښین سو یا داسې نور کوم سیمې چې دي. نو د دې ځای دا کم کډوال چې دی یعنی ولکیږي یا په خپل خوښه چې دي نو هغه دې سنتران ته راوړل کیږي او دلته دا غوي تصدیق کیږي بیا له دې ځای چې دی هغه خپل یواته استول کیږي. نو عمر کې بداسې و چې دلته بدی در څو ورځې پورې سارو ځکه چې په دا سنټر کې به د دې کم تصدیق چې بکې دی نو هغه به وخت اخسي خو اوس دغه لړۍ چې دا چټکه روانه ده. کله چې زمر دغه چمن د ځلی انتظامی سره خبره کیږي نو هغه وایي چې اوس دلته دغه کډوال چې دی هغه ډیر نه ساریږي نو پورج کې چې دی هغه بل ته خپل واته استول کیږي. په دې کې اوس دغه د چمن بای پاس کم لند محاله کیم چې ورته جوړ کړل سوی دی. په دې کې 25 سنټر داسې جوړ کړل سوی دی چې کم کډوال راځي نو دوی تصدیق کوي او لدې ځای چې دی بیا خپل واته استوي. او بیا دلته په دې کیمپون کې اوس څنګه څه داسې اسانتیاوي ورته برابر کړل سوی دی. او په لومړی شپو کې مش قتل بلکې تر اوس محاله پورې مش وینو چې کوم خلک دلته راوړل کیږي کډوال نو هغه داسې وی چې هغه د غوي د خوراک چټک لپاره به هم څنو نو هغه د چمن کم ځای خلک چې دی یا د پرلت کم کمیټي چې ده نو هغه د کډوال لپاره د خوراک تیاروي او په واغوي ته ورکوي.
سمات شبنمو له پاکستان چې افغان کډوال افغانستان ته ستنېږي په دغه اړه موږ ته معلومات راکول. د بلوچستان په چمن ښار کې د تاجرانو اتحادی او سیاسي ګوندونو د پاکستان د حکومت لخوا د پاسپورت او ویزې لازمی کېدو پر ضد پرلت نن پر شپږشتمه ورځ هم دوام ورکړی دی. د پرلت مشرانو ویلي کې غوښتنې ونه منل شوې نو د نومبر له شلمې به د احتجاج په توګه د خلکو تجارت پر مخ د چمن او سپین بولدک ترمنځ لویه لاره تړي او لاغ وروسته به د بلوچستان اسمبلی مخې ته هم پرلت وهي. له پرلتوالو سره د بلوچستان پوځي او د نگران حکومت ولسي چارواکو خبرې کړې دي خو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. بیا هم سمت شبنم په دې رپورټ کې دا معلومات راکوي.
په چمن ښار کې د ډیورن کرښې ته نږدې د سیاسي ګوندونو سوداګرو لغړیانو یا پنډیانو اتحادیې لخوا د پاسپورت او ویزې لازمي کولو پر ضد د اکتوبر له 8مې پیل شوی احتجاجي پرلت نن هم دوام لري. د پاکستان په سینټ کې په دې اړه بیس شوی. د نومبر پر 10مه سینټ کې د بیس کولو پر وخت د بلوچستان سینیټرانو پر لنډمهاله حکومت غږ وکړ چې د چمن د پرلت د ګډونوالو غوښتنې دي ومنل سي. د عوامي نېشنل ګوند سینیټر عمر فاروق آسی د خپل وینا مهال وویل چې پر ډیورن کرښه د تګ را تګ لپاره هیڅوک د پاسپورت شرط نه مني. پکار دی چې د چمن او سیون بولدک ترمنځ سفر بغیر له ویزې وي.
ایک گاؤں چمن شہر میں اس کا قبرستان افغانستان میں ڈیورن کے اس
زتا استوائم چې د بلوچستان د زینو خلکو کور د پاکستان خوا او د هغوی قبر د افغانستان په خوا کې دی. کلی داسې دی چې پر ډیورن کرخه د یو کلی خلک نیم د پاکستان او افغانستان غاړې ته اوسیږي. زه په سینټ کې دا وایم چې موږ دا د پاسپورت شرط نه منو.
یی ان کا آنا جانا ہے.
د حق د خبرو په جواب کې د سینټ مشر یا چیرمین صادق سنجرانی وویل چې دا مسله د سینټ اړوند کمیټې ته د نور بیس لپاره لیږلې ده. په چمن کې زرګونه پرلتوال وای چې د افغانستان سره دی د دوی تا ګوراتک پر شناخت کارت او ویزې وی. دوی زیاتوي چې هر ورځ څو ځله د خپل کاروبار لپاره د چمن او سپین بولدک ترمن زیوراځي نو ځکه دا ورته ممکنه نه ده چې هر ځل دی پر پاسپورت ټاپې او ویزې ولګوي. د چمن د سوداګری اتحادیې مشر صادق اڅکزي مشال ریډیو ته وویل چې پر ډیورن کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کولو سره نه یوازې د چمن بلکې د نورو سیمو خلک هم بیروزګاره سوي دي.
موږ غواړو دا چې د 15,000 انسانان چې در کندار در کوټ پر تګ را تکي 10,000 پکې مزدوران دي 40,000 پکې داسې خلک دي چې هغه حالت دکانونه لري او 10,000 هغه انسانان دي چې دلته علاج لراځي هلته زیارت ته ځي او 10,000 هغه انسانان دي چې هغه وچ کلک د مهنت د مزدوري مزدوران دي منشان دي کوټیدارانو کې کار کوي د امپورټ ایکسپورټ والا سره کار کوي مزدور کښ خلک دي سپیشل زر 10,000 روپۍ باندې مزدوران دي 15,000 کسان تګ را تګ دلته کیږي خامخا د روزانه پر بنیاد دلته د سکرام منل سوی وخت در کندهار او شناختی کارت در کوټی منل سوی.
د چمن د پرلت مشر غوصله د نومبر په 10مه مشالې جوړول چې دوی به پر روان شلم نومبر ل چمن څخه افغانستان ته تلونکي لار هم د احتجاج په توګه وتړي.
پرشل تاریخ چې کوم د بارډر کوم اشاره ده دروازې سبیا در چمن پر چې کوم روډ دی د کلی پر دا روډ بندو او بل چې موږ کوم پنځه کسیزه کمیټې جوړ کړې ده دا به یار کوټ لږی په کوټ کې رقم د سیاسيانو کې د تنه چې دي د کېدت مشرانو چې دي د غوسر وویني هغه سببات کې بیا دې سببات له
د بلوچستان حکومتي چارواکو له دې سره خبرې کړي خو څه نتیجه ته نه دی رسیدلې. په سینټ کې د چمن په اړه د دغه خبرو محل د پاکستان د کورنۍ چارو لنډمهاله وزیر سرفراز بوکټي ګډون درلود خو هغه په دې اړه څه نه دی ویلي. البته تر دې مخکې د بلوچستان د اطلاعاتو لنډمهاله وزیر جان محمد اڅکزي ویلي وو چې د هیوادونو ترمنځ هیڅوک بغیر له پاسپورټ او ویزې سفر نشي کولی، نو په پاکستان کې هم د دغه کار اجازه نشته. په سینټ کې د جمعیت علما اسلام پیډلی سینیټر مولوی فیض محمد د خپل وینا مال وویل چې د ډیورن کرښې دواړو غاړو کامونه باید نور سره نږدې سي، لیرې دې نسي. سینیټر عبید عظیم او سینیټر مرتضی کامران هم ورته خبرې وکړې او زیاته کړه چې دا ډول فیصلې د لنډمهاله یا نگران حکومت کار نه دی. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تستاسه لاسرسي لا زیات اسان شي.
مشال رادیو ته وګورئ د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نور الدین عزیزي د پاکستان د بهرنیو چارو لنګران وزیر جلیل عباس جیلانی سره په لیدنه کې د افغان سوداګرو د ایثار او کنټینرونو د خوشی کې دوه غوښتنه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د معلوماتو پر اساس لږ تر لږه 3000 کنټینرونه په کراچۍ بندر کې ایثار دي چې پکې په لوی اندازه خوراکي او مصرفي مواد شامل دي. پاکستاني چارواکو اندېښنه ښودلې چې زیاتره د مواد له مالی پرته افغانستان ته ځي او لا غځه بیرته پاکستان ته په کاچاکي ډول وړل کیږي. تفصیل د صفی الله ستانګزی په رپورت کې.
په کراچۍ بندر کې لږ تر لږه 3 میاشتو راهیسې د افغان سوداګرو شاوخوا 3000 کانټینرونه بند پاتې دي. د راپورونو له مخې د طالبانو د سوداګرۍ وزارت سرپرست نور الدین عزیزي د دې کانټینرونو د خوشې کېدو په هدف له پاکستاني چارواکو په تیر بیا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی سره خبرې کړې دي. د فرانس پریس په راپور کې راغلي عزیزي له جیلانی غوښتي د افغان سوداګرو د زرګونه کانټینر مال خوشې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د عزیزي او جیلانی تر مینز د دې ناشته په تړاو یو بیان خبر کړی او لیکلی دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د متقابلو ګټورو اړیکو په برخه کې یو وار بیا خپل هوډ ټینګار وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي د سیمایز سوداګری او اتصال پراختیا لترهګری سره د مبارزې په برخه کې پر ډلېزو اقدامات باندې ممکنه ده. پاکستاني چارواکو د دې بیان په اړه زیات توضیحات نه دی ورکړي چې څنګه سوداګری هدفونه د ترهګری په وړاندې په مبارزې سره لا غښتلې کېدای شي، خو مخکې پاکستاني چارواکو ویلي وو د افغانستان امنیت او ټیکاو د سیمې د پرمختګ لپاره مهم دی. پاکستانی چارواکي بیا وایي دوی په میلیونونو ډالر مالیه له لاسه ورکړي ځکه چې توکي له بندرونو څخه افغانستان ته له محصول پرته لیږل کیږي او بیا د پولې له لارې بیرته راقاچاق کیږي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه دا یو تور بولي او وایي په اړه له اړوندو پاکستاني چارواکو سره بحث کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې سرپرست یونس محمد چې د افغان سوداګرو د مالونو د خلاصون او نورو اړوندو سوداګریزو مسلو د خبرو لپاره اسلام آباد تللې د سیشن میپورز ازادي رادیو ته اول
د دې مشکلاتو رامنځته کول یا دغه سي غیر قانوني موانع جوړول دا د دواړو مملکتو پر اقتصاد باندې خو دې ناوړې تاثیر وکي. د یو نفر درې سو کنټینر یو بل باندې چاغه خوراکي مواد کچیر د خوراکي مواد افغانستان ته پر وخت ونه رسیږي دا ټول مواد لمه بین دي او وخت تیریږي پر هغه باندې دومره ټکس او مالیات راغلي دي چې په هیڅ مملکت کې په هیڅ دنیا په هیڅ قانون کې دا قابل د قبول نه دي.
په خوراکي توکو سره بیره په دې کانټینرونو کې قیمتي الکترونیکی وسایل د ماشين پرزه کیمیاوي توکي او ټوکر شامل دي. د 2018 کال په اگست کې په افغانستان کې د طالبانو لوبیا وکمنې دوه رئیسې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په سر لپخوا موجود لانجې لا پسې زیات شوې. پاکستان سره بیره په دې چې د افغانستان د سوداګرو مالونه نه راپریږدي هلته د میشتو لکونو افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ هم چټکه کړې ده.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شي. مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د خیبر پختونخوا د ټیکدارانو اتحادیې ویلي دي چې صوبایي حکومت 10000 ټیکدارانو لغوي سرکار کونکو زرګونو مزدورانو ته د ترسره شو کارونو بقایجات ندی ورکړي. پرون په پیښور کې د اتحادیې مشرانو غوښتنه وکړه چې حکومت د ټیکدارانو ته زر تر زره مالي پانګې جاری کړي، ګنه که داسې ونه کړي نو هغوی به بیا په احتجاجونه پیل کړي. د صوبایي حکومت چارواکو د ټیکدارانو د غوښتنو په غبرګون کې تر اوسه څه ندي ویلي، خو تر دې وړاندې د خیبر پختونخوا د خزانې محکمې ویلي ول چې مرکز ته د ورپورې 233 ارب روپو د بقایجاتو نه ادا کېدو په وجه صوبایي حکومت له تیرو دوو کلونو راهیسې له مالی بحران سره مخامخ دی. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
په پیښور پریس کلب کې د نومبر په 14 نیټه د خبری کانفرنس وروسته د ټیکدارانو د اتحادیې د اطلاعاتو سیکرتر نیاز الله برکی مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پختونخوا صوبه کې د تیر منتخب حکومت د اخیرنی کال نه تر اوسه پورې دوی د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دي او په صوبه کې روان د ترقۍ او مرمت کارونه د تیرو دوو کلونو نه د ځنډ ښکار دي.
موږ سومره صوبه چې ده په دې کې تقریبا 37 اضلاع دي. په دې کې موږ وړي پروجیکټ او غټي پروجیکټ چې ټوله راغونډه کې نو دا تقریبا 1.40 ارب روپۍ دا موږ پروجیکټ تقریبا شروع دي. په ټوله پښتونخوا کې زموږ تقریبا 40 ارب روپۍ دا لایبیلیټي جوړیږي صوبې په سطح د ټیکدارانو چې دا د موږ حکومت له کارونه کړی دي. دوی تر اوسه پورې موږ ته پیسې نه ریلیز کړي. نو دا موږ تقریبا 10000 پورې ټیکدارانو یو خیبر پښتونخوا کې یو ټیکدار سره چې تاسو 20 لیبر مواچوي نو دا تقریبا 20 لک نه برابر موږ سره لیبر جوړیږي. نو چې زما پیسې بندي شو کار بند کم نو دا تقریبا 20 لک نه زیات مزدور کار چې کم دنو په پښتونخوا کې زموږ دا بیروزګار شول.
د ارشد خان په نوم یو ټیکدار وویل چې ټیکدارانو ته د مالی پنګو د نه جاری کولو په وجه یوازې په پیښور کې 1500 ټیکداران او د هوی سره کارکونکو نور خلک د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دي.
نیم په خبر لیبر چې کوم دی موږ سره دی هغه بیروزګار دی. موږ خپل بیروزګار موږ ډروران بیروزګار شو زموږ هر یو شوی منشان بیروزګار شو سکه ور سره غی تنخواه کم دی نه راوړي او داسې چې کینو ډیسټریکټ پېښور دوی مکه مان ته پوسو کینو ما سره 3000 روپو کار دی بن پروت دی. په خوده یقین کې چې په یو ټن سریه کې موږ 45 لک روپې بیلو په موږ سره سریه چې کم دی په زول ریټ کې دی او نوې ریټونه را باندې کیږي لګیا دی.
د ټیکدارانو د تنظیم په وینا په سر خر پیښور کې بیا 50 ټیکداران د سیدی چې په سرکاري ودانو کې د مرمت کولو په کارونو 1.6 میلیونه روپۍ بندې کړې دي او تر اوسه ورته د تیر یو یو نیم کال نه د پیسو ادایګي نه ده شوې. په دغه اړه د پیښور یو ټیکدار اختر منیر مشال ریډیو ته وویل
ما خو فلال په دې بنگلو کې چې کوم کار کړی د مینټیننس ریپیر والا کوم کې چې صاحبان راشي زمونږ اعلی سطح والا صاحبان راشي پلانې سه بوي چې دل کارو کوي پلانې سه بوي چې دل کارو کوي مونږ او ما کارو کو ټندر زمونږ یو ځای کې مثال خبره شوې ده. زم اوس په آیت آباد کې د 5 لک روپو یو ټندر شوې ده چې پاغي کې ما ته په 300 کې پیسې ملاو شي خو صرف 3 لک روپې یو لک روپې یو پیرا یو لک روپې بیا یو لک روپې بیا 5 لک روپې تر اوسه پورې نه ختمي. دوه کال یو شو نو تر اوسه پورې هغه نه ختمي. کم از کم چې داسې خو داسې د هر ټیکدار باندې دي پیسې او بل دا چې ایمرجنسی چرته راشي نو موږ لاړ شو هغه کې هغه لکارو کو نو کم از کم ګورنمنت لدا په کار چې موږ باندې بین نه لګی کنه اوس زموږ په ټندر باندې زموږ په فند باندې پارس باندې بین لګولې نو کم از کم چې دا بین خو ته چت کی
ټیکدارانو دړکه ورکړه چې دوی ته زر تر زره مالی پنګي او بقایجات جاری نشو نو دوی به بیا احتجاجونه ترسره کوي. د ټیکدارانو د اندیښنو او غوښتنو پر ردی عمل کې د پښتونخوا د حکومت چارواکو سره ردی عمل نه دی سرګند کړي، خو تر دې وړاندې د اکتوبر په 16 نیټه چې نگران حکومت د روانو 3 میاشتو کوم بجټ پیش کړی وو نو هغه مهال د خزانې صوبایي وزیر احمد رسول بنگش مشال ریډیو ته ویلي وو چې د مرکز لخوا د صوبې د 233 ارب روپو د بقایجاتو نه ادا کولو په وجه صوبایي حکومت د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دی او په مشکله د سرکاري ملازمینو لپاره د تنخواګانو د بجټ بندوبست کړی دی.
په خبرو د غلام غوث رپورټو د مشال ریډیو د نن ورځ د خبرونو مهم هغه درته اوروم. د بلوچستان لسګونو سیاستوالو په پاکستان مسلم لیگ نواز ګون کې د شمولیت اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې چې د دې ګون رهبر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په دورځنی سفر دا مهال په کوټه کې دی. مسلم لیگ نن پرون په خپل رسمي ایکس پاڼه خبر ورکړی چې بلوچستان د پخوانی وزیر اعلی جام کمال او یو شمېر پخوانی وفاقي او صوبایي وزیرانو په ګډون شاوخوا 500 سیاستوالو په دې ګون کې د شمولیت اعلان کړی دی. په مسلم لیگ نن کې ګډون کوونکو سیاستوالو کې زیاتره د بلوچستان د پخوانی واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټۍ مشران دي. د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد بلوچستان په چمن ښار کې پرلت نن پر 26 ورځ هم روان دی. د تاجرانو اتحادیې او سیاسي ګوندونو د پرلت د اکتوبر پر 26 پیل کړی او غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر سرحدي دروازه دی د پخوا په شان پر پاکستانی شناختی کارډ او افغان تذکرې د تګ او راتګ اجازه ورکړل شي. له پرلت سره د بلوچستان پوځي او د نگران حکومت ولسي چارواکو خبرې کړي دي خو تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړي. د پاکستان په قربتوب د افغانستان، پاکستان او ازبکستان د سوداګرۍ درې اړخیزه ناسته شوې ده. د پاکستان د سوداګرۍ او صنعت نگران وزیر ډاکټر ګوهر اعجاز پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې دا درې اړخیزه ناسته د اقتصادي اړیکو او سیمه ییزې رابطه کارۍ د پیاوړي کېدو لپاره یو مهم ګام دی. د طالبانو د سوداګرۍ وزارت بیا په یو بیان کې ویلي چې په دې ناسته کې د ترانس افغان پروژې، درې اړخیزې سوداګرۍ او ترانزیت او د سیمه ییز اتصال پر وړاندې په پرتو ستونزو بحث وشو. د اوکراین د کورونا چار وزیر وایي چې دغه هیواد د ختیځې سیمې دونسک په سلویډوف ښار تېره شپه د روسي ځواکونو په ګولهبارۍ کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی دی. ایهور کلیمنکو نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د استوګنې یا اپارټمنټونو د یوې دنګې ودانۍ په ملبه کې تر اوسه د یوې ښځې مړې موندل شوی دی. نوموړي ویلي ممکنه ده چې په ملبه کې لږ تر لږه یو بل تن هم ګیر پاتې وي. او د کرکټ خبر به هم درکو چې دا مهال په هند کې 500 ورځې چې کوم نړیوال جام دی دغه سالای روان دي. هند بیټنګ کوي او وبخیز ما دا تاسو خبر درکو چې دا نړیوال جام چې روان دی هند پکې دا مهال په 1400 اورو کې 100 منډې وهلي دي او جوړې کړې دي او یو لوبغاړی آوټ شوی دی. اوس په تاسو سندرې جادوګری خبرونه وړاندې کوو چې دا نه پکې د نومیالي سندرغاړي جلیل شبنم مشهوري سندرې او د ژوند د هنر په اړه خبرې اورو. ستړي مشي زه هارون بچای مریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. د دې ونې په خبرونه کې د نومیالي سندرغاړي جلیل شبنم د ژوند د هنر په اړه د خبرې یو ځنې سندرې یورو. شبنم له تیرو شاوخوا څلويخت کلونو راهیسې سندرې وایي. د پېښور رادیو او ټلویزیون د موسیقي پروګرامونو ترڅنګ د پښتو فلمونو لپاره هم سندرې ویلې دي. نوموړې د سټیج د خپلو سندرو لپاره زیات شهرت لري. شبنم د پښتو چاربیتو او داستانونو سره سره غزلونه هم ویلي دي. راځي دا سندرې ورو. Thank you. د جلیل شبنم په غږ مو سندره واوري دا دیوای په کام خټک ته او کورنۍ ډیره موده په سواد کې پاتې شوی. د شبنم په خبره له ملګرو سره به د حجرو په محفلونو کې سندرې ویلې. وروسته په سواد کې اولنې کیسټ وکړ او خلک یې له نوم او غږ سره آشنا شول. شبنم زیاتوي چې لږ نور تکړه شو نو د لاهور فلم انډستری ته لار پیدا کړه او د وخت له پښتنو هنرمندانو سره یو ځای کار وکړ.
نو زما پیدائش تا غزه ده خو څنګه زمو په غین راوتی او په خوا نو سواد کې موږ ډیر وخت تیر کړی د سواد قبل کې او زو سمنګر کې مناو خار کې دلته ژوندۍ تیریږي او ډیر خولي ژوندۍ تیریږي شکر دې موږ خټک یا کوړه خټک یا کوړي لکه زمو په دې علاقې کې د عمر نور غوچا لیکل نه خو دسه تقریبا 40 41 سال لکه زما د فنو شې دا ما 1980 نه لکه ما شروع کړی دی نو دغه څه پورې خبر ده چې هغه لکه چلیږي نو عمر وی به دغه 50-60 سال خو به وي سواد کې موږ ونه وخت کې د موسیقۍ سره سالات نه وده څه سره اکثر په دې وجرو کې بده سړي مرګور مرګور وځه په پټه بوله باندې چې ما والي سمې چې لکه بار باندې خپل ځای کې چار سکه لکه ما ته دانی لکه ځنه خلک به چې ما ته نه ما ته د کور زر پیس پرابلم نه او انې کوم په کورنۍ کې څوک نه څوک موسیقار او نه څوک فنکاران او ما والي سمې چې لکه خپل ځای کې خیر دی مرګور سره کا ځان مشغولوي خیر خو بار به بس نه زی نو به وجرو کې چې دا ټنګ ټکور کول سي تار مونږ خپل ګورامونه مکول مرګري بناستو دا و د شپې پور بناسو چا به الواغان په خولې چا به سکول کنه نه خو وخت خو کوله وخت زما په کلتو پیرخانه و بابا جی صاحب و د سواد له ډیر معزز خلک دي محترم خلک دي به وی سره لکه ځان ته کې زه کې به مومه چونکه وخت کې سره کې سر د ورو لکه نور خود سوال لا ولنا نو زمو سمرګري نو هغه ما په سیو دکاندار په پټه باندې راوستو ما ته پته نه و خون کلی کې د سواد کې اچ مونږ ته کې لاړو نو زمور وټای موټای خو نه دی وای دا نن مادر اغلی دی دغه په تسوې مې لکه زه خو خیر خو نه پرې خبر نو موږ بیا پروګرام موږ کو خبر راته کوم دا 1980 خبره ده نو هغه موږ کو دا غینه بیا غل ان شیټ شو بیا تقریبا زه په کې کلی تر عالم 84-85 کې ورده ما له وشو کنه نو دلته زموږ په لوسې کلی کې دوه دې کار دی کلی کوم نو دلته بیا دا فلم ته پکې زلاله ما لا ورته ما بس ربا له کول اجازه نه شری الله دی وبخیر خاموسی کاران ولا ګلنار بیگم شو خیال سیب شو او ماجبینه بیبی شو مشو سلطان بیبی شو د دې سره ما په فلم کې بس د شوق نه رباب پلی کول او بیا په کې د سه موکه جوړ شو شي پی ټی وی ته ته ګډه ګران کار وګمی پروګرام بکې دوه وخت کې چڑھو پسو کو
د جلیل شبنم د بلا سندره مو اوریدا دی وای د پیښور ریډیو او هم ټلویزیون د موسیقي په پروګرامونو کې سلګونه سندره ویلې دي. د په وینا پر سټیج د سندره یو نوې اندازې معرفي او په ولس کې مقبول کړ.
تقریبا چې یو 200 پورې یا څه کم زیاتې د سندره پر ریډیو پاکستان کې او تقریبا 150-200 وکړي په ټلویزیون یې ما په یو ځای باندې دا کار د ټي وی ریډیو دواړو شروع کړو. شہرت زیات کیدو سندرغاړو لگا خلقی داخلك مره پاسه ول مالي خلکو ته بي تاسو را پاسه تاسو داسې مکه ني بده کې مو خبر گورنران نه پاسه ولي بده کې مو عام خلک را پاسه ولي لکه ټول خلک مو څخه په شوک را پاسه دي لري او غي خپل پرفورمنس کړی کچا لا سلو کړی کچا لار سره خلک نه فز د شټي دغه لکه عام شو بل دا غریبن چې دا زما په غاړه کې ماته خلکو دغه ته پانسي ګرځي نه ناغه غریبن هغه شی زمو ټول ټول خلک په غاړه کې چي کړه
sta
د مشال رادیو سندري جادوګر خبرونه دا اوریدونکو دا ونه پکې د سیمې د یو پیژندلی سندرغاړي جلیل شبنم د ژوند د هنر په اړه د خبرې او ځنې سندري اورو. نوموړی وایي د پېښور له مشهور استادانو سره د ناستې او لغوي د زده کړې موقع په لاس ورغلی دی. د زیاتوي د سندرې په ویلو کې د چا د نقل کوښښ نه دی کړی، البته کله ناکله د دې لپاره چې اوریدونکي د ده له موسیقۍ زیات خوند واخلي په خپله یوه نیمه سندره کې د سیمې د ځینو نومیالیو سندرغاړو اندازونه ور اضافه کړي دي.
خواري خو لکه ما سره ډېر خو خو استادانو راد حسین کاکا شو، بختیار استاد شو، شیر افغان استاد، کم کم زیادم دا ټول لو قدر وړ دي. رفیق چینواری صاحب خو دا قدرتي چې اوسې الله تعالی چاله ورکې، نو لکه هغه نه دخ کې غنی خان وای کنه خزانه په خرچ کې دوه باندې زیاتی گو منجله چې په دولت شنو خامار شي، نو دا هر څه قدرتي دي. چې قدرت یې ورنه کې کنه دا په ریاستن وزما یقین نشي چې پاغي باندې کوس کنه پرېزوم نکوم هر څه خرمه خو دا د قدرت یو څه بد الله تر په یو ورکړه دا هم په شکر دا د خپل کتون کو او ریدون کزه ډیر شکر گزارم چې د خبره نن ملدا زم دا مقام را کړی. نو خدای دې موږ خاصه پاغه پاغه مس پاغه پوله باندې ریګو کنه بس روانو او نه پدې موسیقۍ زیات پویګو نه پدې سا کتاب زیات پویګو خو خبر دا چې لکه زو اسه د ځان سره روان ځان سره ګونګونا یا دغه مګه داسې کو خو داسې وخت چې موږ میاشم پروګرامونو کو دغه مونږ کو چې څنګه سټیج باندې ودری کوم نو ته به چې لکه بزوز د بل پروګرام نه رانه مو دې ته ودری دم دا بد الله تعالی یو قدرت دی. لکه زما شکر د خپل یو اوریجنل اواز دی دا پر ځاسته د خل لپاره یو سیز د سیرا واړم په ګډن چیرې خلکو ته هغه خلک را یا شي او یا کې چې چاله مزه ورکی چاله خون ورکی که نور زما خپل تقریبا صرف دی کې سټو کې په دې دغه کې 40 50 ترجمه ما کړی دی.
سندرغاړی جلیل شبنم د خپل اولادونو په اړه معلومات راکوي او وایي چې یو زوی هم د سندرې ویلو هڅه کوي. شبنم زیاتوي د کیسټونو شمیر یې شاوخوا 4000 ته رسي. دا په خبره لدې څخه ډېرې هغه دي چې په کې له خزینه سندرغاړو سره جوړه ټپې بدلې او سندرې ویلې دي.
4000 د خیر یو په موټر وې کې ده یو ملور دغه کالج کې سبق کوي دوا لکان امیر دی امیر اوس لګیا ر دا زمو دا شوقیان چېون زمو دا بچی زمو شرمېږي زمو په مخ کې فن نه کېدا خو کم زمو دا مرګري دا موږ د میراثیان وایو کنه نه هغه بچی بیا هم لکه هی په خپل را ودی هنر ته کېنی خو موږ بچی شرمې نه زه ته مثال ښه کار کوه ښه دغه کوه خبر راکړي بای نو په دې کې هغه نشته ښه خلک زما قدر عزت کوي زما احترام کوي نو هغه پکې لګیا ر سر په دې چینل باندې یا دغه باندې انټرویوګانې یا زما د ګانې اوري زما د پروګرامونه اوري نو اواز هم زما په شانتي دی نو مسلکي بس هغه خلک راته وي چېرې ډېر ښه دی که نه ما تقریباً 4000 کیسټې زما کړي دي 30-35 سال مالک سټیج وکړو دا ما ټول په یادو باندې کړی دی ټي وي ما ټول په یادو کړی ریډیو پاکستان دا ټول ما په یادو باندې کړی دي چې ته پته وه چې د څه وایي هغه بار عوام اوري نو لکه مثال زما چې ماجبین بیبي سره کوم پروګرامونه شوي دي ماشوک سلطان سره یا د وږمې سره نور زدم پس فرزانی سره ما ډېر پروګرامونه شوي ماز اقبال سره ما ډېر کیسټ شوي داسې ډېر سره بلا شي دم په سټوډیو کې کړی دي لکه پېښور تر دکانداران رالو چې کوم کیسټ په پېښور کې وشو د دې زرم دې ته نه کاپیانې وایستې په هغه وټې په ما خیال کې یو زما نوم یې شو هغه دوه کیسټ والا ټېپ هغه نه به کاپیانې ستلې خو بیا چې څو وخت دا کپنې خبره رااله چې کوم به کیسټ کو نه به کپنې تلو نه باندې تصویر راغی هغه دغه شو کراچۍ ته به کیسټ سپلای شو ته دکانداران رااله یو هغه دکاندار نه بیا ولل نو دا په دې حساب باندې ودا کېدو خو وخت د خلکو بس یو شوق یو لګنو موږ به زموږ د ثقافت زموږ د پښتو زموږ د جب خلک واوري
جلیل شبنم زیاتوی د پښتو ولسی سنفونه لکه چاربیته وغیرہ ویل اسانه کار نه دی د په وینا لدی باوجود چې پښتون هنرمند خپل ټول وخت او خپل ټول انرژي د پښتو ادب او موسیقي خدمت ته ورکوي کار ته په ټولنه کې په درنسترګا نه کتل کیږي د شبنم په خبره کڅه هم د ریکارډینګ تخنیک نوې او اسانه شوه دی د اوسنۍ سندرو خوند په خوانیو حقوقا نه رسی دا چې ولې شبنم یې لاملونه راخی
چاربیتا یا بدلا داستان ویل دا ډیر ګران کار دی دا مغرب مونږ باندې یو فشار دی به مونږ لکه خپل ثقافت خپل اقدار خپل لغت نه پریږدي بل مونږ د ملک داسې خلک دي چې خبر زموږ دی پنت زموږ لغت خبره په مونږ د خلکو تقسیم کړی یو چا په مذهب باندې تقسیم کړی یو چا د نسب په دغه تقسیم کړی یو د اوسنۍ کول کې زموږ سندرغاړي خو خشته ټول یو شان دي نه بل چې یو غانه ته وینو په ټوله دنیا باندې مشهور شي پنجاب باندې خبر چاله پیژنم زما یو غانه را لجنی لونګ دانې د اوس فلم کې زه په پنجاب کې خلکو پیژنم په کوم د تزم ورو خلک دغه پروګرامونه زما اوري سوشل میډیا تیز شو اوریدونکو تیز شو بل چې خلک پوه شو مکه مونو ریکارډینګ وکړنه اوس خبره چې کمپیوټرایز ریکارډینګ کینو د دې لپاره سہولیات زیات دي خدای شي معیار هغه نه دی کم چې نن نه شل دیش کله یا 50 پته کله مخکې دغه مسله څه کوي ته واچ یو خو کار بو د زړه نه کېدو بل سنر غاری بل کوشش کوم زه خو کلام را والما میزو کله بدا کوشش کوم د ارکسترا چې زه خو پیسو کوم زه خو ساز کوم چې ما په کې خبرې ونم جوړ شي پروډوسر به ځان له کوشش کولو د انجینیر به ځان له کوشش کولو کوم چې نن سبا خو هر سړي به سټوډیو کولا کړی زه انجینیر یم انجینیر ما هغه وخت به انجینیر شغه به پوره تعلیم کړم هغه پاره اوسې باندې پویدل چې هغه ریکارډینګ وکړو زه چې مخکنه کوم زما د دې سلیخت کال کوم ریکارډینګ سټوډیو چې زه اوس مورم شنو مال خو نه راکې دغه تقریبا خواري شوی
اوریدونکو د دې اونۍ په سندرې جادوګرې خبرونه کې مو د سیمې د نومیالي سندرغاړي جلیل شبنم د ژوند د هنر په اړه د خبرې او ځنې سندرې واورېدې د خبرونه په پای کې له دې بلې سندرې هم خوند واخلې ز هارون بچا اجازه درنه غواړم په مخامخه
شندا گرنا بہا گلا را شندا گرنا بہا گلارا او شالے لاچ پیرا زنا مالو شندا گرنا بہا گلارا
مالی وشندا گلنا
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لا مونږ سره اوسئ.